السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ده صفی الله ستان اگزام تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو وره په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز وي افغانستان ته د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس د پلاوي سفر د افغانستان د جنگ د ختمولو لپاره د جمهور رئیس ترامپ د هڅو دوام ده د هموري چې اروپایي ټولنې د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ څرګند کړي ویلي چې خپل ملاتړ ته به دوام ورکوي دی ټولنې ویلي د دوه خو ترمنس اوس نوې بدلون رامینسته شویدیم نور مهم مسائل هم لرو خود رفت سمخ که در افغانستان سیمی او نری خبرونه فرشته جلال زی وی
در افغانستان در بشری قنوخ پلوک کمیسون وید روان کال پلومروی و شپجمی است که یو پیزده و سلو پینزه تلویشت کچنیان پا جگره که وجل سویدیم د پاکستان حکومت نن په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت شارج دی افیر پاول جونز ور احضار کړی دی او د نړیوالو پولیسو ادارې ویلي کوسوا دریم ور ناکامه سو چې په دې سازمان کې غړیتوب واخلي پورا خبر نو واوري د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون نن وویل چې دروان کال په لومړی شپږ میاشتو کې یو سلو پنځه څلوېښت کوچنیان په افغانستان کې په جګړه کې وژل شوي دي د دې ادارې چارواکو ویلي چې دروان کال له حمل میاشتې تر سنبلې نږدې یولس نیم سوه کوچنیان زخمیان شوي دي د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کوچنیانو د برخې مسؤول نن خبریالان ته وویل چې په افغانستان کې د جګړې ټول اړخونه د کوچنیانو امنیت ته پام نه کوي د ملګرو ملتونو سازمان له 1945 میلادي کال راهیسې د نومبر شلمه د ماشومانو د نړیوالې ورځې په نوم لمانځي دې سازمان په 1990 میلادي کال کې د کوچنیانو د حقونو کنوانسیون جوړ کړ ملګرو ملتونو په سرژني کمپاین کې له ټولو خلکو غوښتنه کړې چې د کوچنیانو د مسؤلیت او د هغوی د حقونو د خوندیتوب لپاره په مبارزه کې د یووالي څرګندولو او د معلوماتو د خپرولو لپاره آسماني رنګ کالي واغوندي د لاند ماین مانیټور په نوم ادارې ویلي چې تیر کال د ټول نړۍ په کچه د ماینونو ناچاودېدلو مهم انفجاري موادو او لاسي بمونو په چاودنه کې په افغانستان کې ډېر خلک قرباني شوي دي د لاند ماین مانیټور په کلنی رپورټ کې چې نن خپور سو ویل سوي چې په 2018 میلادي کال کې 2300 کسان په افغانستان کې په ماینونو الوتي وژل سوي یا زخمیان سوي دي تر افغانستان وروسته د سوریې نوم راغلی خو پر ماینونو د بندیز نړیوال کمپاین چې مرکز یې په جنیو کې دی ویلي چې د قربانیانو حقیقي شمیر شایي تر دې ډېر لوړ وي ځکه د جګړې په هیوادونو کې د مړو او زخمیانو دقیق شمیر نه ثبتېږي د ادارې ویلي چې په 2018 میلادي کال کې د ماینونو او نورو انفجاري موادو د قربانیانو شمیر 2293 تنه وو چې تر نیمایي زیاتې کوچنیان دي او په دایکونډي کې یوه اوولس کلنه نجلۍ وژل سوې ده د دایکونډي د والي ویاند علي اکبر ناطقي نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې وژل سوې نجلۍ د دایکونډي د مرکز نیلي د یوه ښوونځي زده کوونکې وه ناطقي ویلي چې ناڅرګندو کسانو پرون پر دې نجلۍ د کور او ښوونځي ترمنځ په لار کې حمله کړې خو هغوی لا نه دي پېژندل سوي په دایکونډي کې ډاکتران ویلي چې هغې ته غالبا په زور تیزاب ورڅښل سوي دي د دایکونډي پولیس وایي چې د پېشپاړه څېړنې کوي د پاکستان حکومت د امریکا د ولسمشر د ورستیو خبرو په وړاندې په غبرګون کې نن په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت شارج دی افیر پاول جونز ور احضار کړ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویلي چې د اسامه بن لادن د وژل کېدو او له تروریزم سره په مبارزه کې د خپل رول پړه د ډونالد ترامپ له ورستیو خبرو سره اعتراض یې پاول جونز ته سپارلی دی داسې ګڼل سوي چې له دې سره به د امریکا او پاکستان سیاسي روابط لا کړکېچن سي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د ډونالد ترامپ د غیر موجه او غیر موثقو تورونو پر ضد خپل شدید اعتراض څرګند کړی دی د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ پرون له فاکس نیوز سره په مرکه کې وویل چې د پاکستان له حکومت سره د میلیونونو ډالرو مرسته ځنډولې ده ځکه ترامپ ویلي چې پاکستان د دوی لپاره هیڅ کار نه دی کړی خو د پاکستان سر اعظم عمران خان عاجل جواب ورکړی او ویلي دی چې په افغانستان کې له تروریزم سره د امریکا د جګړې له امله یې 15,000 وګړي قرباني شوي او میلیونونه ډالر یې له لاسه تللي دي د امریکا ولسمشر د خپلو سمندري ځواکونو پر متقاعد امیرالبحر ویلیام مکراوین انتقاد کړی او یو ار بی آی ویلي چې د امریکا سیاسي او پوځي مشرانو تیروتنه کړې چې اسامه بن لادن یې ژر نه دی نیولی ترامپ پرون پر ټویټر لیکلی چې امریکا باید اسامه بن لادن تر 2011 میلادي کال ډیر مخکې نیولی وای. اسامه بن لادن په دې کال د امریکا ځانګړو سمندري ځواکونو هم په پاکستان کې د هغه په استوګنځای کې په نقشه کړه وای واژه. ډونالډ ټرمپ په یوه ټویټ کې لیکلي موږ باید اسامه بن لادن ډیر مخکې لانیولی وای. ترامپ پرون له فاکس نیوز سره په مرکه کې د متقاعد امیر البحر ویلیام مکراون پر کار انتخابونه کړي، خو د امریکا د پخوانیو ولسمشرانو جورج دبلیو بوش او باراک اوباما د ادارو یو شمېر چارواکو د ډونالډ ټرمپ د دې خبرو په اړه غوسه څرګنده کړې ده. او د نړیوالو پولیسو اداره یا انټرپول وای کوسوا دریم ور ناکامه سوه چې په دې سازمان کې غړیتوب ترلاسه کړي. انټرپول د کوسوا او نورو هیوادونو غوښتنلیکونه چې په دې سازمان کې د غړیتوب نیت لري په خپل څلور ورځنۍ اسامبلۍ کې چې په متحده عربي اماراتو کې جوړه شوې وه وڅېړلې. د نړیوالو پولیسو سازمان یا انټرپول 193 غړي لري. د انټرپول غړو نن د کوسوا د غړیتوب په اړه راګیري وکړه، خو یوازې 18 هیوادونو ملاتړ وکړ. هر کاندید باید د تایید لپاره له دریو دوه رایې واخلي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام او فیسبوک ډاٹ کام سلاش ازادي رادیو پښتو فیسبوک باندې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز وي افغانستان ته د امریکا د کانګرس د پلاوي سفر د افغانستان د جنگ د ختمولو لپاره د جمهور رئیس ټرمپ د هڅو دوام دی. په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې ټولنې د افغانستان د سولې د بهیر څخه یو ځل بیا ملاتړ څرګند کړی.
The EU continues to support an Afghan
that the European Union and the European Union have continued to support the peace process in Afghanistan. The peace process has continued to move forward despite the political turmoil. په همورې چې نن د نومبر 6 په ټوله نړۍ کې د ماشومانو د نړیوالې ورځ په مناسبت جشنونه او غونډې کیږي. په افغانستان کې هم دغه ورځ نمانځل کیږي، خو ګڼو ماشومانو ته په تیرو شپږو میاشتو کې مرګ ژوبله اوښتې او لا هم ماشومان له سختو کارونو سره مخ دي. یو ماشوم داسې وایي:
زمونږ وضعیت په افغانستان کې ډېر خراب ده، موږ له حکومت نه غواړو چې موږ ته توجه وکړي.
دونیس پروګرامونه د خزو لپاره نیمه نړۍ او د ګوډي اچارونی خبرونه د پروګرام په دویمه برخه کې واورئ. وخت افغانستان کې د مازیګر 4:00 او 8 دقیقې کې راځول لمړي مطلب ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیک مطالعاتو مرکز وي افغانستان ته د امریکا د کانګرس د پلاوي سفر د افغانستان د جنگ د ختمولو لپاره د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د هڅو دوام دی. دغه مرکز رئیس فرامرز تمنا د سه‌شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه سفر د هیواد د بیلابیلو برخو او په تیره د سولې د پروسې لپاره مهم دی. د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو کمیسیون هم هیله ښیي چې کابل ته د امریکا د پارلماني پلاوي سفر د سولې او ثبات د ټینګښت او د هیواد په کورنیو چارو کې د پردیو د لاسوهنو د مخنیوي لپاره ګټور وګرځیم. د امریکا د کانګرس نغړیو بیګاشپا له ولسمشر اشرف غنی سره هم لیدلې دي. تفصیل د خان محمد سین پراپور کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز افغانستان ته د امریکا د متحدو ایالاتو د کانګرس د پلاوی سفر ته په کتو وایي دغه سفر سولې ته د افغانستان د راوستلو په برخه کې د امریکا د جمهور رئیس د هڅو یوه برخه ده. د دغه مرکز رئیس فرامرز تمنا د سه‌شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې کابل ته د امریکا د کانګرس د پلاوی د سفر په اړه وویل:
افغانستان له سیاسي پلوه د امریکا له نړیوال حیثیت او پرستیج سره غوټه ده او له اقتصادي پلوه یې په ډیر لګښت او لسکلنه جګړه زغملې ده. د ټرمپ دولت غواړي په هر ممکنه طریقه چې کېدای شي دغه جګړه ختم کړي. د دغه پلاوی سفر هم په همدې برخه کې دی. امریکا غواړي د سولې او د افغانستان د سیاسي مسایلو د حل لپاره او په تیره د افغانستان د انتخاباتو په هکله د عمل ابتکار په لاس کې ولري.
که څه هم خاغلی تمنا کابل ته دغه پلاوی د سفر په اړه ډیر جزئیات ورنکړل، خو ویل چې یاد پلاوی به د افغانستان د سولې په مسأله کې لخکېلو ټولو اړخونو سره وویني. د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس وایي جمهور رئیس ټرمپ غواړي له یوې خوا په افغانستان کې جګړه ختمه او دغه هیواد سولې ته ورسوي، او له بلې خوا غواړي چې په 2020 میلادي کال کې د امریکا په انتخاباتو کې هم لاسته راوړنه ولري. په دې وروستیو کې د جیم بینکس په مشرۍ د امریکا د کانګرس یو پلاوی کابل ته راغلی او د دوشنبې د ورځې په ماښام یې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره لیدلی دی. د ولسمشرۍ ماڼۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې دغه لیده کاته پارک کې شوي او دواړو لورو د دواړو خیزو همکاریو په پراختیا د جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ پر موثریت، د افغانستان په ملکیت د سولې په پروسې او د افغانستان پر اقتصادي ودې خبرې کړي دي. په خبر پاڼه کې راغلی چې امریکایي پلاوی یو ځل بیا له افغانستان سره د امریکا د مرستو د دوام ډاډ ورکړی او په وروستیو کلونو کې د افغانستان پرمختګونه ستایلی دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې د بهرنیو اړیکو کمیسیون افغانستان ته د امریکا د کانګرس د پلاوی د سفر هرکلی کوي او هیله ښیي چې د دغه پلاوی سفر د افغانستان د سولې او ثبات لپاره ګټور وي. د دغه کمیسیون غړی آرین یون آزادی راډیو ته وویل
غوښتنم دا ده چې دوی په همدغه برخه کې واقعا د زړه نه موږ سره همکاري وکړي، او د حکومت نه هم غوښتنه دا ده که چیرې د پارلمان غړو سره یې وکتل چې باید هغه واقعیتونه چې د سولې په مقابل کې خنډ دي هغه باید دې آیت سره شریک کړی شي.
میرمن یون ټینګار کوي چې امریکا دې د سیمه پر هیوادونو او په تیره په پاکستان او ایران فشار راولي چې د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له څو میاشتو راهیسې هلې ځلې پیل کړې او په دې لړ کې د سیمې د ځینو هیوادونو له چارواکو او د طالبانو له استازو سره لیدلی دی. خان محمد سین، آزادی راډیو، کابل.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
ازادي راډیو ته غوږ یاست او هم اوریدل چې د امریکا د کانګرس یو پلاوی کابل ته تللی افغانستان ولسی جرګې ټینګار وکړ چې باید د سولې په موضوع هم له دوی سره خبرې وشي. دغه پلاوی دغسې وخت کابل ته سفر وکړ چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي پرون کابل څخه واشنگتن ته سفر وکړ. زلمی خلیلزاد په خپل ټویټر پاڼه باندې لیکلی دي چې واشنگتن ته په لار دی د یو معاصر سفر څخه وروسته. هغه وویل چې له افغان چارواکو سره په پوره همغږۍ خبرې مخته وړي دي. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي شاوخوا لس ورځې په کابل او د سیمې پر نورو هیوادونو کې له طالبانو سره هم خبرې کړي دي او بیرته له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره په آخر کې ولیدل. اوس هم په همدې موضوع یو بل راپور ته راځو، خو د اروپایي اتحادیې دریځ. اروپایي اتحادیه په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو د ملاتړ تر څنګ د افغانستان په قضیه کې له ښکېلو هیوادو غوښتي چې په دغه بهیر کې له افغانانو سره رښتینې همکاري وکړي. د کابل په دفتر کې د دغې اتحادیې ویاندې انا کارن فریز د سېشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل اروپایي ټولنه د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د خبرو ملاتړ کوي او په دغه هیواد کې د امنیت ټینګښت او د قانون پلي کېدو ته ژمن دي. بلخوا د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ بیا په دې باور دی چې اروپایي اتحادیې دا څرګندونې د افغانستان د سولې بهیر سره مرسته نشي کولای. دا چې څنګه په دغه راپور کې به واوري واسل وسال رپورټ جوړ کړي.
اروپایي اتحادیه په افغانستان کې د جګړې د ختمېدو یوازینی حل لار د سولې خبرې اترې بولي او په دې برخه کې د روانو هڅو ملاتړ او هرکلی کوي. د کابل په دفتر کې د دغې اتحادیې ویاندې انا کارن فریز د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اروپایي اتحادیه د افغانستان د جګړې پر ټولو خواوو په ځانګړې توګه په طالبانو غږ کوي چې له افغان حکومت سره سوله وکړي. دا وایي اروپایي اتحادیه د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ ته دوام ورکوي او په دې برخه کې د دواړو خواوو ترمنځ د پام وړ بدلون نه ویني، او په افغانستان کې د روانې شخړې یوازینی حل لار د سولې مذاکرات بولي. دا په داسې حال کې ده چې اروپایي اتحادیه د دوشنبه په ورځ په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې د پرمختګونو او د افغانستان د روان وضعیت په اړه یو راپور خپور کړ چې پکې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د خبرو اترو ملاتړ شوی او د دغه هیواد په قضیه کې له ښکېلو اړخونو غوښتل شوی چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره رښتینې همکاري وکړي. په دغه راپور کې ویل شوی چې اروپایي اتحادیه د 2018 میلادي کال د ستراتیژۍ له مخې په افغانستان کې د سولې او قانون د حاکمیت لپاره خپل همکاریو ته دوام ورکوي. دغه اتحادیه په افغانستان کې د سولې او ثبات او د تلپاتې ودې لپاره د جنیوا راتلونکي کانفرنس د افغانستان او نړیوال ټولنې لپاره د همکاري یو بل مهم فرصت بلل شي. په وینا یې پکې به د اصلاحات او سالمې ادارې د رامنځته کولو په برخه کې هغه پرمختګونه ارزول کیږي چې د افغانستان حکومت د نړیوالو مرستو د دوام لپاره د بروکسل د 2018 کال په نړیوال کانفرنس کې ژمنې کړې وې. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په تیر یو اونۍ کې په افغانستان او سیمه کې د افغانستان د جګړې له بېلابېلو اړخونو سره ولیدل او ډاډ یې څرګند کړ چې له طالبانو سره توافق ته نږدې شوی دی. په ورته وخت کې د افغانستان ولسمشر مڼې ویلي چې د سولې د هڅو د ګړندي کېدو لپاره به د روانې اونۍ تر پایه د سولې ملي مشورتي بورډ ته د افغانستان د 30 ولایتونو په ګډون د ټولنې د مختلفو قشرونو د استازو د معرفي کولو پروسه بشپړه شي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ رئیس حکمت الله زمی وایي چې د اروپایي اتحادیه سرګندونې د افغانستان د سولې بهیر سره کومه مرسته نشي کولی او یوازې د یوې بیانیې په سترګه ورته ګوري.
فقط اروپایي اتحادیه دلته کوشش کوي چې هم امریکا خوشحاله وساتي، هم د افغانستان دولت ته یو نو خوشحالي ورکړي چې موږ د افغانستان افغانانو په مشرۍ او د افغانستان په مالکیت باندې موږ د سولې حمایت کوو. دا د یو بیانې نه علاوه نورې کوم دي.
خو له دې ټولو سره سره د امریکا د دفاع وزارت د وی نوې سړین لمخې د افغانستان او متحده ایالاتو حکومتونو د سولې بهیر ته د طالبانو د هڅولو په برخه کې ډیر لږ پرمختګ کړی دی. په دغه سړینه کې په تیرو دریو میاشتو کې د افغان ځواکونو د تلفاتو د زیاتوالي او د جګړې له اوږدېدو سره د افغانانو د بشري اړتیاو او ستونزو د لا زیاتېدو خبره هم شوې. واصل وصال، آزادي رادیو، کابل.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
نن د نومبر 3 د ماشوم نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې ګڼ ماشومان وایي چې دوی په بد وضعیت کې ژوند کوي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواکو ادارو هم ویلي چې 1390 لمریز کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د جنگ جګړو له امله شاوخوا 1400 ماشومانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. اخوا په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ اداره سیف د چلډرن وایي په جنگ جګړو کې د ملکیانو د خوندیتوب هدف یې 3 کلن کمپاین پیل کړی. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي امنیتي ځواکونه تر ډیره د عملیاتو په مهال د بشري حقونو ته پاملرنه کوي او هڅه کوي چې د ماشومانو په ګډون هیڅ ملکي وګړي ته زیان ونه وړي. اکرام الله اکرام په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په افغانستان کې د ماشومانو د حقونو د ملاتړ ټولنې وایي چې افغان ماشومان لا هم د جګړې قرباني دي او په بیلابیلو پیښو کې ورته مرګ ژوب لا اوړي. دغه بنسټونه د ماشومانو د تلفاتو لاملونه د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتې، هوایي حملې، د سړک غاړې ماین چاودنې، انتحاري حملې او سخت کارونه یادوي. د افغانستان د بشر حقونو د ماشومانو د برخې مسؤلین وایي چې په افغانستان کې ماشومان لا هم د جګړې قرباني دي او روان لمریز کال هم د تیرو کلونو شان ماشومانو ته درانه تلفات واوختل. د بشر حقونو د ماشومانو د برخې مسول نجیب الله زدران ببرگزی د روان لمریز کال په لومړی شپږو میاشتو کې د ماشومانو د تلفات په اړه ازادي راډیو ته وویل:
تاسوونه باید وایم چې په تیرو شپږو میاشتو کې د نویم کال د حمل تر سملې اخره پورې متاسفانه د 1290 واقع د ماشومانو په اړه سبسیدی دی د بشری حقونو په خپلواک کمیسیون کې چې په دا کې دی یو سلو 45 کسه ماشومان متاسفانه خپل ژوند لاسه ورکړی او 1340 دا تپیان دي.
خاغلی ببرگزیا وایي ډیری وخت د جګړې ښکېلې خواوې په جګړه کې د ملکي افرادو په ځانګړې توګه د ماشومانو حقونه نه مراتوي. په همدې حال کې یو شمېر افغان ماشومان هم وایي اوس مهال په سختو حالاتو کې ژوند کوي او له بېلابېلو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. دوی وایي د جنگ جګړو له امله د ماشومانو د مرګ ژوبلې، له ماشومانو جنسي استفاده او په بېلابېلو برخو په ځانګړي ډول په شاقه کارونو کې د ماشومانو د کارونې مخه باید ونیول شي. د روهید او جاوید په نوم دوه ماشومانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
ماشومان ونه وژل شي او هیڅ وخت باید دولت ماشومان ته توجه وکړي. موږ وضعیت په افغانستان کې ډېر خراب دی. موږ له حکومت نه غواړو چې موږ ته توجه وکړي.
د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت د معاونیت دفتر د 2013 میلادي کال د لومړۍ شپږو میاشتو د راپور په اساس د جنگ جګړو له امله په همدې وخت کې 303 ماشومان وژل شوي او 992 ماشومان ټپیان شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان افغانستان د ملکی وګړو د عدالت غوښتنې ډله هم وایي چې روان کال د افغانستان په جګړه کې ماشومانو ته ټکان ورکوونکي او د اندېښنې وړ تلفات اوښتي دي. د دغه بنسټ مسؤول عزیز احمد تسل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه په دې وروستیو کې د ملکی وګړو په مرژوبل کې د ښځو د ماشومانو تیر اکتوبر میاشت کې زموږ د پلټنو پر اساس موږ د ریپورټونو پر اساس باندې تقریبا اویا ماشومانو زخمیان شوي او ژوند یې له لاسه ورکړ.
ښاغلی تسل همداشان وایي چې څو ځلې د ملکي وګړو په ځانګړې توګه د ماشومانو د وژنې د مخنیوي لپاره غږ پورته کړی او اوس هم د جګړې له ښکېلو خواوو غواړي چې د ملکي افغانانو ژوند ته زیات پام وکړي. د افغانستان ولسی جرګه هم د ملکیانو په ځانګړې توګه د ماشومانو او ښځو پر وړاندې مخ پر زیاتېدونکو تاوتریخوالو اندېښمنه کړې او له حکومت غواړي چې د خلکو امنیت او ژوند ته خاص پام وکړي. په دغه جرګه کې د بشري حقونو کمیسون رئیس فوزیه کوفي هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې له حکومت وغوښتل چې د ماشومانو ژوند ته جدي پام وکړي. دوایی لبد مرغه لیو لوری په انتحاری حملو او چاودنو کی ماشومان وژل کیږي، لب لوری له شاخه کارونو لاندې ورباندې جنسی تجاوزونه کیږي، خو تر اوسه هم حکومت نه دی توانېدلی چې د ماشومانو لپاره یو محافظتي سیستم رامنځته کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ماشومانو د ساتنې نړیوالې موسسې یا سیف د چلډرن په افغانستان کې د ماشومانو په وضعیت اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې اوس هم په افغانستان کې ماشومان له بېلابېلو مشکلاتو سره مخ دي. د دغه موسسې ویاند مریم عطایي وایي دوی په افغانستان کې د ماشومانو د تلفاتو د مخنیوي لپاره هڅې کړي او لا هم دغه هڅې له افغان حکومت سره په همغږۍ جریان لري. مېرمن عطایي د دغه موسسې له برنامو د کمپاین یادونه کوي چې له تېرو دریو میاشتو را په دېخوا د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې پیل شوي دي.
دا کمپاین په افغانستان کې د دریو کلونو لپاره دوام لري. موږ ملي خبرې اترې چې له افغان حکومت سره په دې برخه کې پیلوو، تاسو باید د ټلویزیون له لارې وګورئ. موږ له حکومت سره کار کوو، هغه پالیسي چې په ځانګړي ډول د ماشومانو د تقویت لپاره جوړه شوې ده عملي شي.
هغه لیتای وایي د دې کمپاین اصلي هدف دا دی چې د جګړې ښکېلې خواوې په جګړو کې د ماشومانو ژوند ته پاملرنه او د جګړې کنوانسیونونه مراعت کړي. په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونه هڅه کوي چې د خپلو پوځي عملیاتو پر مهال د ملکي وګړو په ځانګړي ډول د ماشومانو ژوند ته پام وکړي.
د ماشومانو په اړه باندې مو ریپورت واورېده چې په افغانستان کې په شپږو میاشتو کې 1400 ماشومانو ته مرګ ژوبله اوښتي، خو دفاع وزارت او نورو امنیتي ادارو ویلي دي چې د ملکیانو د ژوند خوندیتوب په خاص توګه د ماشومانو ژوند خوندیتوب ته دوی پام کوي. نن د نومبر 6مه د ماشومانو نړیواله ورځ د پام دی مناسبت یو بل تفصیلي راپور هم لرو. افغان ماشومانو د جګړې په لیکو کې کار اخیستل کیږي. افغانستان کې د بشري حقوقو سازمان او د ماشومانو د ملاتړ ملي او نړیوالې ادارې اندېښمنې دي چې د حکومت مخالف وسلوالو ډلو په جګړه کې ماشومان کاروي. د افغانستان د کورنۍ چارو او ملي دفاع وزارتونه مني چې مخالف وسلوال د ماشومانو په مټ بیلابېلې ترګریزي حملې او ځانمرګي بریدونه کوي، خو د مخنیوي لپاره یې د هڅو خبره کوي. تفصیل د فیروزه عزیزی په راپور کې.
لایمنی می لسی زیرا په دی خو په افغانستان کې د جګړو په لیکو کې د لسګونو ماشومانو پر کارولو اندېښنې شته. په دغه هیواد کې د بشري حقوقو سازمان مشر لال ګل لال ازادي راډیو ته وویل دولت ضد وسلوالې ډلې او د محلي پولیسو په لیکو کې له افغان ماشومانو کار اخیستل کیږي چې د ماشومانو د حقوقو نقص بلل کیږي.
د جګړو په کرخو کې د دغه سر عمر ځوانانو نه ګټه پورته کیږي او همدغه سي د دولت په لیکو کې چې کوم دي، خاص کر په محلي پولیسو کې هغه ته هم دغه سي د کم عمر ځوانان ډیر زیات څوکیږي او حتی په ملي پولیسو کې کیږي.
خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د پولیسو په لیکو کې د ماشومانو یا کم عمر ځوانانو شتون ردوي، خو دا مني چې مختلف ترهګري زیرجلې له افغان ماشومانو د تروریستي فعالیتونو لپاره کار اخلي. دا افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایاند نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه ما پس چندی بهتر
له بدمرغه لیبی مدیر په دې خوا شاهدانو چې بلابیل تروریستي ډلې له افغان ماشومانو نه په غټنې په مدرسو تعلیمی مرکزونو کې دوی جګړو ته هڅوي چې دا ټول جنگي قوانینو سره په خلاف او د بشري حقوقو پر ضد دي. تل مو هڅه او ټینګار دا دی چې د هغو مدرسو چې د ماشومانو ترګریزو فعالیتونو مرکزونه بلل کیږي مخنیوي وسی او وتړل سي.
تر دې وړاندې هم د داعش، طالبانو او یو شمېر نورو وسلوالو ډلو په لیکو کې د افغان ماشومانو راپورونه خبره شوې دي. تیر کال د داعش لوري داس یو څو دقیقه ویډیو خبره شو چې دوه ماشومان چې یو یو وکلن او بل یې دولس کلن و بل ماشوم اعدام کاوه او پر یو بل ویډیو بیا چې لس دقیقه و د ماشومان لوري پر یو ځوان د توفنګچی ډزې کېدلی چې دغه خبره شو ویډیوګانو د ګڼو خلکو اندېښنې راوپارولې. انګیرنې دا دي چې د دولت ضد وسله والې ډلې په خپلو لیکو کې ځکه ماشومان جذبوي چې ماشومان پر دیني مسایلو پوه نه وي، د جګړې او مبارزې پر قواعدو یې سر خلاص نه وي او له بشري حقونو خبر نه وي، او هغه وسله والې ډلې چې په جګړو کې له ماشومانو کار اخلي غواړي وښيي چې په افغانستان کې موجودیت په پراخه کچه شتون لري. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت سره چې د ټول هیواد په کچه په 22 ولایتونو کې د افغان ماشومانو د ساتلو او روزنې لپاره له شپېته زیات روزنتونونه راجستر دي چې له شمېره یې 22 دولتي او نور خصوصي دي. دغه وزارت وایي په روزنتونونو کې ورسره داسې ماشومان هم ساتل کېږي چې د جګړو له کرخو راګرځول شوي دي. د دغه وزارت ویان عبدالفتاح اشرت احمدزي ازادي راډیو ته وویل
ځان مرګ بریدونو ته غوښتل چې چمتو سي یا غوښتل چې برید وکړي بېرته پښېمانه سوي دي. موږ ته نه ساتنه کوو او هغوی له موږ سره دي او تر څو پورې خپل یو ښه راحت او ارامه ژوند ته مخ بیسي.
د افغانستان د عدلیې وزارت د معلوماتو له مخې د ټول هیواد په کچه تر 3000 زیات بنسټونو د ښځو او ماشومانو په برخه کې جوازونه ترلاسه کړي دي، خو په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ نړیواله اداره یا سیف د چیلډرن د ماشومانو د ملاتړ پر نورو ادارو او حکومت نیوکه کوي چې هغه ډول چې لازمه ده د ماشومانو په برخه کې کار نه دی کړی او د دوی په نوم اخیستل شوی پیسې هیف مل شوی دي. په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ نړیوالې ادارې یا سیف د چیلډرن ویاندې مریم عطایی له ازادي راډیو سره هغه ارقام او لاملونه شریک کړل چې د ماشومانو ژوند له ستونزو سره مخ کړی دی. په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت له خرابېدو سره سم فقر، روغتیایي خدماتو ته نه لاسرسی، د 3.1 میلیون ماشومانو له ښوونځي پاتې کېدل، په واټونو کې د 2.1 میلیون ماشومانو کار کول هغه څه دي چې ښایي افغان ماشومان له څومره کړاوونو سره مخ دي. یوه اونۍ وړاندې د افغانستان ولسي جرګه کې هغه قانون هم تصویب نه شو چې د ماشومانو د خوندیتوب لپاره جوړ شوی و چې د ماشومانو د ملاتړ ادارو له غبرګون سره مخ شو. غوښتنې دا دي چې د حکومت لوري باید داسې تګلاره برابره شي چې له مخې د افغان ماشومانو په ژوند کې بهبود رامنځته شي. اټکلونه دا دي چې ګڼ افغان ماشومان په قانونو او واټونو کې په سختو کارونو بوخت دي چې ډېر کله د اقتصادي ستونزو له کبله ورانکارو کارونو ته اړ ایستل کېږي چې سرحدې تر ځان مرګ بریدونو او ترهګریزو فعالیتونو رسیږي. په همدې ترهګریزو ډلو کې آن جنسي تیری هم پرې کیږي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د دولت ضد وسلوالو سره په جګړه کې هڅه کوي چې جنگي قوانین مراعت کړي او په جګړیزو لیکو کې د ماشومانو له کارونې مخنیوی وکړي. د دغه وزارت ویان غفور احمد جاوید وایي
خپل د دفاع وزارت په لیکو کې خوشبختانه چا چې قانوني سنې پوره کړي هغه جلب او جذب کیږي نه. یعنی دفاع وزارت په دې برخه کې ټولو اسلامي او همدارنګه افغاني او همدارنګه بشري ټولو قوانینو تجمن دی او په دې برخه کې چې د اجرات هم کړي او خوشبختانه مونږ د ماشومانو د استفادې داسې کومه پیښه هم نه لرو. د دفاع وزارت
د افغانستان د بشري حقوقو سازمان ټینګار کوي چې حکومت د ورته پیښو مخنیوي کې هڅې ګړندۍ کړي ځکه د جګړې شدت دومره تیز نه دی چې د ماشومانو د شاملېدو اړتیا پیدا شي. برعکس په جګړو کې له ماشومانو کار اخیستل جګړه زیاته او د ټولو قوانینو خلاف چاره ده. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
موږ نه غواړو، موږ سلحه غواړو، موږ ویرانی نه غواړو، موږ آبادی غواړو، موږ جهان نه غواړو، موږ علم غواړو، موږ توپک نه غواړو، موږ کلام غواړو، موږ غم نه غواړو، موږ خوشحالي غواړو.
ازادي راډیو ته غوښتل په یمن کې د اوربند ټینګیدو د هڅو په ترڅ کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر غړیو د یو پریکړه لیک مساویده ویشل شوی چې د جګړې له ښکېلو خواوو غواړي سمدستي د یمن په بندري ښار هدیده کې چې له څو ورځو راهیسې د درنو نښتو شاهد دی اوربند وکړي. په دې اړه نوریاس نوري یو راپور جوړ کړی.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیک په مسوده کې چې د برېټانیا لخوا پرون دوشنبه د دې شورا پر 15 دایمي او موقتی غړو باندې وشل شوی، په یمن کې د جګړې لښکېلو خوا غوښتنه کوي چې په دې هیواد کې د درې کلنې کورنۍ جګړې د پای ته رسېدو لپاره خبرې اترې پیل کړي. د پریکړه لیک مسوده همداراز لښکېلو اړخونو غواړي چې په یمن کې د بشري بحران د له منځه وړلو لپاره چې په نړۍ کې تر ټولو ناوړه بحران یاد شوی چټک اقدامات وکړي. دغه بحران یمن د قحطۍ لور ته بیولی دی. د پریکړه لیک دغه مسوده چې کاپي خبري اژانسونو ته رسیدلې د عبدالربو منصور هادي په مشرۍ د یمن له حکومت څخه چې د نړیوالو لپاره رسمیت لري او هم له حوثي یاغیانو غواړي چې د مهم بندري ښار حدیده شاوخوا سیمو کې د اوربن له ټینګېدو سره موافقه وکړي. یمنیان د سوداګری توکو او د بشري موادو لکه خوراکي موادو، اوبو، تیلو، درملو او نورو د اړتیا وړ موادو د تمویل لپاره په بشپړه توګه پر دغه بندر اتکا کوي چې په سلو کې اویا لارې بیا د حوثي یاغیانو په کنټرول کې دي. د حوثیانو تر کنټرول لاندې شاوخوا سیمې په وروستیو کې د درنو حملو او هوایي بریدونو شاهدې وې چې په وروستیو ورځو کې یو څه کمې شوې وې. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې لیک په مسوده کې د غراز د جګړې ښکېلو اړخونو ته دوه اونۍ وخت ټاکل شوی چې د بشري مرستو رسولو په لاره کې ټول خنډونه لرې کړي. د پریکړې لیک دغه مسوده پر دې سربېره چې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره پر سعودي عربستان او حوثیانو ډېر فشارونه راوړي، د یمن د کم ارزښته شوې پیسې د پیاوړي کېدو او دولتي مامورینو ته د تنخواو ورکولو لپاره د دې هېواد له اقتصاد سره په پراخه پیمانه د بهرنیو اسعارو د تزریق غوښتنه کوي.
ازادي راډیو ته غوښتل وخت په افغانستان کې د مازیګر 3 بجې دی. فرشته جلال زی استودیو ته راغلی چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
د لند ماین مانیټور په نوم اداره وایي تیر کال د ټولې نړۍ په کچه د ماینونو نه چاودیدلو انفجاري موادو او لاسي بمونو په چاودنه کې په افغانستان کې ډیر خلک قرباني شوي دي. دغه ادارې په کلنی رپورت کې چنن خبر شوی ویلي چې 2300 کسان په افغانستان کې تیر کال په ماینونو الوتی یا وژل شوي یا زخمیان شوي چې تر نیمه یې زیاتې کوچنیان دي. افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د روان په لومړیو شپږ میاشتو کې 145 کوچنیان په جګړه کې وژل شوي. د دې ادارې په وینا د دې کال له حمل میاشتې تر سنبلې نږدې 1200 زخمیان شوي دي. د پاکستان حکومت د امریکا د جمهور رئیس وروستیو خبرو په وړاندې په خبرګون کې نن په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت شارج دافیر پاول جونز ورهزار کړی. د پاکستان د بارنوی چارو وزارت نن ویلي د اوسامه بن لادن د وژل کېدو او له تروریزم سره په مبارزه کې د پاکستان د رول په اړه د ډونالد ټرمپ له وروستیو خبرو سره خپل اعتراض یې پاول جونز ته سپارلی دی. او د امریکا ولسمشر د خپلو سمندري ځواکونو پر متقاعد امیر البحر ویلیام مک راوین انتقاد کړی او یو اربیا ویلي چې د امریکا سیاسي او پوځي مشرانو اشتباه کړی چې اوسامه بن لادن یې ژر نه دی نیولی.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. اوس هم فیروزه عزیزی د سپورت نړۍ خبرونه وایي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د فوټبال تر ولسکلونو کم عمره لوبډله نن د سبروټو کپ په پایلوبه کې د بنگلاديش پر وړاندې د لوبي ډګر ته ځي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو لمخې افغان لوبډلې په دغو سیالیو کې تر دې وړاندې و لوبي کړي او ټول یې ګټلې دي. د فوټبال فدراسیون د مسؤلینو په خبره افغان لوبډله به د بنگلاديش پر وړاندې په لوړ مورال سر میدان ته ښکته شي او د بریا جام به د افغانستان په نوم کړي. ټاکل شوی چې سبا د ټیټن یا لسوریزو لوبو دوهم پړاو سیالۍ په متحده عربي اماراتو کې پیل شي. په دغو سیالیو کې اته لوبډلې ګډون لري چې 14 افغان لوبغاړي هم پکې اخیستل شوي دي. د افغانستان کرکټ بورډ دغه سیالۍ د افغان لوبغاړو د مهارتونو د لوړولو ترڅنګ په اقتصادي لحاظ هم دوی ته ګټور بولي. د کابل لوبغاړو د کنګفور لسم پړاو ټکنیزو سیالیو اتلولي وګټله. د افغانستان د بدني روزنې ریاست د معلوماتو له مخې د کابل لوبغاړو په دغه سیالیو کې د سرو زرو او سپینو زرو د څلورو مډالونو په ګټلو سره لومړی مقام خپل کړ.